السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبای وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. میرمن اوتمبای که څه هم په دې اړه ښکارا شمیرې شریک نه کړې، خو ویلي دي چې د دغو بشري مرستو ډیره برخه د لویدیز هیوادونه اکمالوي. هغې دا هم ویلي چې لویدیز هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې.
په افغانستان کې د بېوزلۍ او محرومیت کچه ډیره لوړه ده، او کله چې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مرسته وغواړو، یوازې لویدیز هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، نور نه. ځینې عربي هیوادونه او نور په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، نو ډیره مرسته له لویدیزو هیوادونو څخه کیږي. دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3 لک ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو بار وړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي.
دا مسئولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول له مخې نه په ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقعیا شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقعیا ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لاره خرابېږي، ړندېږي. بیا څوک زړه نه ښه کوي چې په دې لاره باندې ترانزیت کی یا تجارت کی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالي هم د پاکستان په دننه کې دغه پیښه غندلې ده. د یونان چارواکي وای پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوښتې دي چې د 4 ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبه شوي او دوی ترې لسګونه کډوال ژغورلي دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د دغو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا نه قانون کډوال لپاره اروپا ته د تاک تر ټولو مهمه لار ده. وخت نا وخت پر دغه لار دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره یې لیدنه جنجالي شوې، له لیبیا تښتېدلې ده. دا خبره نیویارک ټایمز او اسوشیټډ پرس راپور کړي. د لیبیا خبری آژانس ایسا مخکې ویلي و چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوې، خو وروسته معلومه شوه چې هغه په یوه پرواز کې له لیبیا څخه استانبول ته تللې. او په فرانسه کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د ابایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړي، خو ځینو بیا په دې اقدام نیوکه کړې او ملنډې پرې وهلې دي. فرانسې له 19 پېړۍ راهیسې په دولتي ښوونځیو کې د کاتولیک کلیسا د سمبولونو کارول د سختو قوانینو په تصویب او پلي کولو سره لرې کړي، خو په وروستیو لسیزو کې د مسلمانانو د شمیر په زیاتېدو سره د اسلامي سمبولونو په اړه د ورته قوانینو په پلي کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوې ده، او وخت نا وخت پکې د په دې اړه اعتراضونه کیږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت یو ځل بیا د افغان جنو پر تعلیم ټینګار کړی. له ښوونځیو محرومې نجونې څه وایي؟
زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
د نجونو د تعلیم په اړه د امریکا سفارت د اعلامې اغیز څه کیدای شي؟
اعلامې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بین‌المللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده.
د نورستان په یوه ځنګله کې اور لګېدلی، یو قومي مشر مو غږولی.
چې چون هلتا اوبه هم نشته او دستی امکانات هم نلری چی ده خلق و دلاسه وشی خدای نخواسته در دیر دی خواته و خواته لری لرن نشی.
او ده کرکیت افغان لوب دلا آسیا کپ لپاره پاکستان تا رسیدلی.
افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافی آماده شي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. امریکا وایي چې د افغانانو په تیر بیا خځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان مېرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلي او له نږدې نهو میاشتو راهیسې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د امریکا سفارت وایي افغان مېرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې پخوا ټویټر نومیده دوشنبه ناوخته لیکلې. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیر بیا مېرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې د همګړۍ د دوی په ملاتړ شاوخوا شپږ سوه افغان محصلین د سیمې په پوهنتونو کې په زده کړو بوخت دي. د سفارت په بیان کې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک له پوهنتونو د افغان نجونو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکي کوم پکې برخه اخیستی و. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې لشپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکي عالیا او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په تیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي. ازادي راډیو ته یې خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د هلکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو باندې ټینګار کړی، خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبان د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیسته. ورسره یې د نجونو پوهنتونونه وتړل. د نجونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل هوایي ډګر کې وشوه، چېرته چې طالبانو متحده عربي اماراتو ته په بورسیه باندې روانې نجونې سفر ته پرې نه ښودې.
امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو تر دې وړاندې هم د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی، خو له دې سره سره هم طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیونه منع کړي. په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د سفارت د دې ډول اعلامیو ارزښت په څه کې دی؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل نظر پوښتلی.
د امریکې د سفارت دا اعلامیه ډېره مهمه ده په دې وخت کې ضرورت ده، ځکه چې همدا تېره هفته طالبانو هغه سل نجونو د تګ چې په اماراتو کې باید درس ویلی وای د هغې ممانعت یې وکړه. په آخرین وخت کې اعلان سي د نجونو حتی تیاره کې مناسبه وي، خو بیا هم یو طالب هر څوک معنی د دوی د تګ شو. زه فکر کوم چې اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بینالمللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده چې طالبان پوه شي چې دا کوم تصمیم چې دوی نیسي بینالمللي ټولنه اوس سره موافقه نه شي کولی، او د دې قیمت مجبور بیا دوی بېرته ورکوي. قیمت دا ده چې بیا بینالمللي ټولنه دوی باندې بندیزونه وضع کوي، او همدارنګه د دوی حکومت به هم په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي. نو دا اعلامیې تر څنګ یو جدي او قوي دریځ هم ډېر مهم او اړین ده د نجونو د تعلیم
دپاره. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی دی، او په تړون کې هم داسې ویل کېږي چې د نجونو د تعلیم او د نجونو د حقونو په برخه کې له طالبانو ژمنې اخیستل شوي.
اول خو فکر کوم چې د امریکا دپاره د دوی خپل غیر مسؤلانه وتل افغانستان ورته مهمه وو چې خوندي واوسي او څوک مثلا په هغه وخت کې دوی باندې حمله ونه شي، فقط دغه ضمانتونه. اما دوی هېڅکله فکر نه کوم شی چې طالبانو دوی ته وویل چې موږ بشري حقونه مراتو، د اسلامي حکومت جوړولو سره به افغانان سره به افغاني مذاکرات کوو. مهم هم دا و چې دوی باید خپل هغه وعدې چې کړی به دغه پلی کړی، خصوصا بین الافغاني مذاکرات، او دوی باید دنجونو دغه خصوصا تعلیم او د کار موضوع به جدا دی په داخپل هغه کې راوسي په دغه پریکړه کې یا دغه توافقنامه کې او همدارنګه به مللي ضمانتونه دوی نه اخیستی وای. زه فکر کوم هغه رقم توافقنامه چې جوړه کړه سوې طالبانو په ګټه وه او اسان د افغان ولس په ګټه نه وه، نو ځکه طالبان په ډېره اسانۍ هغه صرف هغه شفایي وعدې سې کړې هغه نه مخ وګرځوو.
ځینې دا هم وایي چې طالبان پر نجونو د بندیزونو په وسیله غواړي چې له لویدیځ نه امتیاز ترلاسه کړي. فکر کوي همداسې ده او که نه د طالبانو ایدیولوژي د نجونو له تعلیم سره په مخالفت کې ده؟
زه فکر کوم هغه یو تعداد کسان شته چې واقعاً هغوی خپله سخت دریزه دي او د هغو سخت دریزو طالبان لپاره د ملي ټولنې شناخت یا عدم شناخت هم ارزښت نه لري، ځکه چې دوی په اوس واک کې دي، خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي، خو هغه پلاوی خصوصا چې د دوه په مذاکراتو کې دخیل او یو تعداد نور هغوی بدون شک حتما دې علاقمند دي چې مثلا نجونو تعلیم وکړي او بین المللي ټولنې په رسمیت باندې وپېژني او دوی خپله په واک کې پاتې شي. نو هغوی لپاره دومره سختدریزي جالب هم نه ده او شاید طرفدار هم اوسېږي چې تغییرات راشي. اما زه فکر کوم هغه کسان چې واک چیتنان دی او دا کسان هم نیست دي واقعا دغسې فکر کوي او دغسې ذهنیتونه هم ورته ورکول شوي. بدون شک هغوی مخالف تعلیم ځکه دي چې هغوی په جپی کې چې تعلیم څومره یو کلیدي رول د افغانستان په پرمختګ او په ثبات کې لوبولی شي، خصوصا د نجونو تعلیم، ځکه چې باسواده مور به باسواده نسل روزي او هغې لپاره به د افغانستان ملي ګټې به اهمې.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعاله شینکۍ کډوخیر وه چې له ازادي راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم راځو په افغانستان کې د غالۍ اوبدونکو میرمنو ستونزو ته. په افغانستان کې د غالیو تولیدونکي میرمنې وایي د تیرو کلونو پرتله یې تولید او کاروبار کمرنګه شوی. دوی وایي د خامو موادو د بیو لوړوالی او د خلکو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې د غالیو تولید او بازار کمرنګه شي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
دا د میرمن پښتون اميري غږ دی چې د لاسي صنایعو او غالۍ اوبدلو شرکت لري او وای مخکې ورسره ډېرې میرمنو کار کوو، خو دا چې اوس د دوی تولید کم شوی دی هغوی رخصت کړي دي او اوس په کورونو کې ناستې دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالیو د تولید کچه کمه کړې او د خلکو اقتصادي ستونزو بیا د افغاني غالیو مارکیټ کمرنګه کړی دی. نوموړي وایي
کار و بازار قالین بسیار خراب شده ده ای سال ها.
د غالیو کارو بازار په دې کلونو کې ډېر زیات خراب شوی. په ځنګلي ډول مواد او بیل وړي شوی او خلک چې غالۍ نه پیری پیسې له افغانستان ورکی شوی. پلور نه لرو، تیر کال کې مو هیڅ پلور نه راکړی، ځکه موږ د غالیو اوبدل ډېرو ورو کړی دي. اوس دوه درې نفر موږ ته بس نه کوي، نو ټول دې کار دي، ځکه چې خام مواد هم نشته او پلور هم نشته.
فاطمه عاشوری بل هغه میرمن ده چې وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د تار او غالیو د تولید شرکت لري، خو په خبره یې تیر دوه کلونه یې کارونه په ټپه ولاړ دي.
پس از بحرانهای سیاسی وضعیت
د سیاسي بدلون وروسته د غالیو صادرات، تولید، بازار ټول شیان له بده مرغه سقوط شوي. د افغانستان غالۍ اوس په خو وضعیت کې نه دي. د تیرو په څیر د افغاني غالیو صادرات نشته، بازار نه لري، بیې ښکته راغلي. په دې خاطر موږ نه توانیږو چې کاریګرو ته ښې پیسې ورکړو. تولیدونکي او کاریګر ټول په زیان کې دي.
اوم غوښتل د افغاني غالیو د تولید او بازار په اړه د غالیو اوبدونکو د ټولنې د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یادې ټولنې مشر نور احمد نوري د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد بیا ازادي راډیو ته په یو استول شوي ویډیویي کلیپ کې دا کړی چې د روان 1402 کال لومړیو دریو میاشتو کې پاکستان، ازبکستان، ایټالیا، ترکیې، امریکا، هندوستان، چین او متحده عربي اماراتو ته 260 متره غالۍ صادر شوي دي. نوموړی وایي
صادرات قالین
د 1902 کال لومړی او دریو میاشت کې د غالیو صادرات چې شاوخوا 260 متره غالی کېږي او 4,400,000 امریکایي ډالر ارزښت لري بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي ادارې یا یو این ایچ سی آر نن په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز جوړیږي. یو این ایچ سی آر له دې خبر سره یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو خټین کور کې چې چت هم نه لري څو عمر خوړلې میرمنې راټولې دي او غالۍ اوبي. د یادو میرمنو له ډلې بیبی نیاز چې یو اویا کلنه ده وایي
غالی اوبدل زما د ژوند یوه برخه ده. له لسو کلونو راهیسې تر اوسه پورې چې زه یو اویا کلنه یم ما د غالی اوبدلو سره ژوند کړی دی. په ژمي کې دلته کار کول ستونزمن دي. موږ به دلته اور بل کړ، لاسونه به مو ګرم کړل، بیا به مو کار کوه. که غالی اوبدل نه وي موږ خواړه نه لرو. دلته هېڅ شی نشته. موږ هر څه په پور اخلو. موږ پیسې نه لرو. موږ هېڅ نه لرو.
دا میرمن وایي تر څو چې سترګې کار کوي د غالۍ اوبدلو ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د غالۍ اوبدلو دا مرکز چې افغانستان کې د جاپان سفارت لخوا ملاتړ کېږي ژر به د دوی لخوا پرانیستل شي. خو نه دي ویلي چې کله او د څومره میرمنو لپاره به پکې کاري زمینه برابره شي، خو لیکلي چې د کورنیو بې ځایه شویو میرمنې به پکې وي. افغانستان کې داسې مهال د افغاني غالیو د تولید او صادراتو د کچې د کمرنګ کېدو خبره ورکول کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د مرستو له کمېدو سره خلک بېوزله شوي او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم په سخت لاسرسی پیدا کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ورځو نورستان ته. هلته په یوه ځنګله کې له تیرو دوو ورځو راهیسې اور لګېدلی دی. ځایي اوسیدونکي که څه هم د اور د مړه کېدو هڅې کوي خو وایي چې لازم امکانات ورسره نشته. دوی وایي چې د طالبانو سیمه ایز چارواکي هم د اور د مړه کېدو لپاره سیمې ته ورغلي خو تر اوسه اور نه دی مړ شوی. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ د نیکموک سیمې اړوند د نخترو په یو ځنګل کې له تېرې ورځې اور لګېدلی دی. ځایي اوسیدونکي وایي دوی او هلته میشت طالب ځواکونه د اور وژنې هڅې کوي خو په ویانای چې په یاد ځنګل کې د اوبو نشتون او د باد موجودیت د اور وژنې کوښښونه ستونو سره مخ کړي دي. د برګمټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني د اور لګېدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بدرام له په نامه یو جنګل ده، هغه تقریبا پرون نه راهیسې اور اخیستی چې هلته اوبه هم نشته او داسې امکانات هم نه لري چې د خلکو د لاسه وشي. د اسلامي امارت کسان هم هغه خواته خوځېدلی کلي خلکو سره چې دا اور مړ کړي. ځنګل اور اخیستل نورستان دپاره ډېر مشکل تمامېږي ځکه نورستان خود جنگل نه پوخل شو از مو کلری خدای نه خواسته در دیر دی خواته خواته لری لړ نشي.
غلام الله خان را ته ویل تر اوسه د اور لګیدنی لامل نه دی معلوم خو د اوړي په موسم کې یو شمیر کسان د حکومت په اجازه د خپلو نو ودانیو لپاره د نخترونی وهی کېدې شي د هغوی یا هم د تودوخې زیاتوالي په وجه اور لګیدنه رامنځته شوی وي.
د شپې اوسېږي دا خلک څوک چې دا چارتراش شو باندې کار کوي هغه وچ چارتراش بیا د کور دپاره بشي جوړوي دغه جوړوي شاید د هغوی د لاسه شوی وي. دا اور ګرمي هم ډېر ده سږ کال نختر ډېر دی هغه ځای کې ټول دا د کور جوړول دپاره یا نور مسایل دپاره د خرڅول دپاره خو منه دی بېخي هغه هم دولت نه به اجازه اخیستی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې له واکمنو طالبانو څخه د یاد اور بلېدو د سوځېدلي ځنګل د اندازې او د اور د کنټرول د هڅو په اړه معلومات ترلاسه کړو خو هیچا زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر لمریز کال د جوزا او سرطان په میاشتو کې هم د نورستان او کونړ په یو شمیر ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې په نتیجه کې په سلګونو هکتار ځمکه ولاړ د جنغوزیو نخترو او نورو ونو شنه ځنګلونه په ایرو بدل شول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان په بلوچستان کې د افغانستان په انځرو یو بار موټر سوځول شوی دی. په دې پیښې سره افغان سوداګرو ته شاوخوا $300,000 زیان اوښتی دی. د افغانستان د سوداګرۍ د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د پیښې پخلای کړی دی. سفی الله ستانکزي د پیښې د یوې مرکې په سر کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
تاسوس باید ویو چې بلې 13 ورځ د بلوچستان علایت په لورلای کې دغه واقعیا شوې ده، او زمونږ د یو تجار چې عبدالاحد صدیقی نومېده دغه د تجارت یو کانټینر اموال وچه میوه خصوصا ډېر انځرو او دا په ترانزیتي شکل په یو یخچالدار کانټینر کې واګې ته انتقالېدل په ترانزیتي لحاظ، او دا د لورلای په سیمه کې د بلوچستان یو تعداد خلک چې نامعلوم خلک دی او مصالحه هم په دوی باندې ډزې کړې دي چې موټر ودروي. بلاخره دوی موټر نه دی ودرولی، نو په دغه صورت کې ډزې پې کړې دي. بلاخره د دې موټر یا ټانکی لګېدلې ده یا جنراتور چې کنټینر ته چالان دی بیا اور اخیستلی دی، اور چې اخیستلی دی ټول کنټینر او اموال ټول شوي دي. تاجر د معلوماتو له مخې نه د $300,000 په اندازه باندې مال چې دا هندوستان ته تو، او دا یو ډېره لویه خساره ده چې زموږ تجارت ته اوښتلې ده.
دغه مسایل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته څومره زیان ورسوي؟
دغه لار باندې یو دوه درې واقع مخکیم شوي وي، او دوه د زغالو کانټینر په هغې باندې هم ډزې شوي وي یو سو یو، او همچنان د وچې میوې یو بل کانټینر چې یو هفته مخکې وو هغې باندې هم ډزې شوي وي، هغه بیا د دوی نه تښتېدلی او ته نه یې ودرولی. نو دا ډیره بده پیښه وه. مونږ وزارت تجارت د افغانستان اسلامي امارت ته او همدارنګه د پاکستان سفارت ته هم دا خبره وکړله، او د پاک افغان د مشترک اتاق رهبرۍ سره هم دا خبره شریکه شوه. مونږ خو د پاکستان سره قرارداد لرو، ډاکټر د قرارداد له مخې نه هم د کراچۍ د لارې نه او هم د واګې د لارې نه ترانزیت کوو، همدارنګه د مرکزي آسیا نه د پاکستان ټول ترانزیت راځي. د بین المللي قوانینو له مخې نه دا مسئولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. نو موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقعیا شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقعیا ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري، او دا لاره خرافیږي، ړندیږي، او بیا څوک زړه نه ښه کوي چې په دې لاره باندې ترانزیت وکړي یا تجارت وکړي. دې باندې پاکستان حکومت هم پوهیږي او تجاران هم پرې پوهیږي. هیله مې دا ده چې دې ته ډېر زیات توجه وشي.
د خسارې د جبران څه امکانات دي په دې مورد کې څه سپیناوی وکړي؟
د دې مال د خسارې په ارتباط باندې باید بین المللي قوانینو سره سم باید چلند وشي، او هغه دا دی چې هر ځای کې ترانزیت منځ لاړ شي مربوطه دولت مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د دې امنیت ونیسي او د دې مسایلو وڅېړي، او د امکان په صورت کې باید تاوان ورکړي. اما دا خو لا تر اوسه نه ده معلومه، ځکه موږ هم د ډبلیو ټي او غړي یو، دویم د ډبلیو ټي او غړي دي. ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه دا تاوان د دوی نه رسیږي، اما هغه ډېره اوږده او لویه پروسه ده. په هر صورت اوس لوی تهدید چې دا دی، هغه دا دی چې زموږ ترانزیت او زموږ کاروبار د پاکستان سره په خطر کې ولیږي. نو دا پیښه باید ورته غبرګون وښودل شي، او د پاکستان حکومت زموږ د ترانزیتي اموالو جدي امنیت ونیسي، او د بین المللي قوانینو له مخې نه دا د دوی مکلفیت او مسؤلیت دی.
د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزی و چې له ازادي راډیو سره غږیده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. اوس هم راځو یو سپورتي مطلب ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو د ګډون لپاره پاکستان ته رسیدلې. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډله مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکې لري. تفصیل له صفي الله ستانکزي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبې سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبه په ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلاديش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه له دې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په اووه ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یوه مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنګلاديش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنګلاديش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپوهنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان 19 کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. دوی د څه وخت لپاره ژوبل وو او له ټیم لرې پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولي چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ورچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره تل شوی او د خلکو خبرونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه لوګ دې ګیر سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یې مایوب یم او د طالبان چې دي مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کا ته میاش 3000 افغانۍ راکړي او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زه وس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسې وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی ولا دا، بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساسي هغه دلته ټیسټ کیږي، د لابراتوار اساسي دواوی ته چیش پاره دي. خو زاید دي چې ګټ ورته ورکسي نور ساده مډیر کښتو ته رسي، کښتو نه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته په نورانه ورته ونیسي سره نور په جیزي سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سره. اوس کادي به خېر شمالي ولسوالۍ نه به خېر سکوت پال کې دي سره او برمی یو سره شل یو ډیر متره برمی دي سره غم دوه انچ او دومره زکه نه خړو به کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.